د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤول وایي تر اوسه افغانستان د اړتیا وړ برېښنا په سلو کې اتیا له بهره واردوي.
افغانستان ټول وابسته ده تقریبا وارداتي برېښنا باندې. کنه ازبکستان وګړي په هر ملحوظي یا سیاسي یا اقتصادي یا کوم بل مشکلي برېښنا قدر کې زموږ تاسو ټول کابل پاله. زه غواړم چې تولید مې زیات کړم.
په افغانستان کې د برېښنا د ستونزو په اړه مو د افغانستان د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې له مسؤل سره د حقیقت څخه په پروګرام کې خبرې کړې دي چې د انصاف په لټه کې له بل 19 پروګرام سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس براشو د فلم دنیا ته. د یوې افغان انجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوي لوبغاړي انجلۍ نه جولی به مشر پروډوسر وي. میرمن جولیا میرمن انجلینا جولی ویلی د فلم له درکه او ترلاسه شوی اواید به هم د افغان جنو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزی لوبغاړی د پروانه په نوم افغان انجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو وروسته د کور د نفقې برابرولو په هدف د الکانو په جامه کې ټولنې ته وزي. تر دې مخکې هم د همداسې سناریو پر اساس د اوسامه په نوم یو فلم جوړ شوی و. د دغه نوي فلم داستان د یو کاناډایي لیکوال د ناول پر اساس برابر شوی دی. جزئیات یې د سلیم محمد صالح پر رپورټ کې.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکې یا پروډوسر ده او د یوې آیرلندۍ کمپنۍ لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدونکې فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکې په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلیس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړېدو کار پیلېږي د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم ننداري ته وړاندې کیږي. د فلم یو بڼه به په دری او بل به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلي په دې فلم کې چې د مشر پروډوسر په توګه هر ډول اواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندې کېدو وروسته د کارموندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنی د هلکانو کالی پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلندۍ فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې سي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
The انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د هلمند ولایت یو اوسیدونکي ته ځانګړې شوې چې وایي د ملي اردو ځواکونه یې ځمکه نیولې ده. میراجان وایي افغانستان ته د ناټو د ځواکونو په راتګ سره یې په هلمند کې خپله ځمکه دغو ځواکونو ته د اجارې په توګه ورکړې وه. میراجان وایي خو درې کاله مخکې له دې سیمې د ناټو د ځواکونو په وتلو سره دغه ځمکه د ملي اردو ځواکونو په واک کې ده. میراجان د خپل ځمکې غوښتنه کوي او وایي چې د هلمند چارواکي هم غږ نه اوري.
ملاجان د المن ولایت د ګرنشیل د ولسوالۍ د سپار سایش خبره کوم.
ستونزه مو څه ده؟
زه دلته یوه نمره مځکه مې لرله، بیا چې کوم دغه د ناټو ځواکونه رالو دلته رالو، بیا یې غو لاندې کړه، یعنی نیمه یې لاندې کړه. وروسته چې د هغه تر دوو درو کلو مخکې بېرته ولاړو، نو هغه د ملي اردو قرارګاه غټه شوه، که په کنډک باندې د دوی وظیفه بدله شوه، نو بیا یې مکمل هغه قرارګاه دغه کړه، غټه کړه، زما نمره یې مکمله توګه لاندې کړه. نو بیا زه ولاړم ټولنیزې شورا ته، ولاړم په ټولنیزې شورا کې مې هلته عریضه وکړه، خو بیا مې یوه نتیجه نه بل کړې، ولاکه یې د اوه جواب را کړي یا د نه جواب را کړي. بیا ولاړم مخکې ولسوال صاحب و، پروس کابل ولسوال صاحب و، ایوب عمر مېدل، هغه سره مې دا عریضه مې ورته وکړه، هغه ته مې وویل هغه د تو دا کار ماته لکه بیا به وروسته ګورو، خو بیا هغه هم کار نه ده را کړی. وروسته بیا ولاړم ولایت ته، ولاړم په ولایت کې مې عریضه وکړه، والي صاحب ته مې وکړه، والي صاحب بیا دا لیکلي وو تېر کال، والي صاحب دغه محمد نعیم بلوچ وو، هغه دا راته وویلي وو، لیکلي وو چې دا ته د ملي اردو قرارګاه ته ولاړ شه، هغه موږ ته یو شی ولیکي. زه بېرته دلته راغلم، بیا د کوم د قرارګاه قومندان صاحب ته وو جان باز خان، هغه ته مې وویل چې داسې مشکل لرم، دغه دی راته لیکلي عریضه مې ورښکاره کړه، خو بیا هغه وویل وای بس بیا وروسته ګورو، بیا ګورو، په اخر کې به ګورو. بېرته بیا ولسوال صاحب ته ولاړم، بیا ولسوال صاحب راته وویلي چې اوس خو دا کوم ولسوالان چې دي هغه سرپرسته ناست دي، چې کوم وخت ولسوال دلته قایمه شو بیا به انشاءالله یو کوشش وکړو چې هغه په بدل تاسو یا نمره درکړو یا د تاوان درکړو. خو تر اوسه پورې ما ته یا ولایت ته تللی یم کاري نه ده را کړی، ولسوالۍ ته تللی یم کاري نه ده را کړی، ټولنیز شورا ټولو ته مې ویلي دي هغه هم کار نه ده را کړی، بس تر اوسه پورې زه دغسې ناهیله ناامیده ناست یم.
ستاسو ځمکه څومره ده او څو کاله کېږي چې د ملي اردو ځواکونو تاسو نه نیولې ده؟
تقریبا دا پنځه کاله کېږي، پنځه کاله کېږي. دا شپېته په اویا کې ده، دا یو دس کې ده، دې شی نه دي لکه د کوم ښاریات مځکې شي دي چې هلته ډېرې تنګې ده، داسې بکوا ده. بس ما ورته ویل دلته نه یې دي قرارګاه، هغه شید دي راکي، بل شید دي راکي.
اوس څه غواړئ؟ غوښتنه مو څه ده؟
اوس ما غوښتنه چې دا حکومت مهرباني وکړي، د دې په بدل کې د ما ته هغه خواته بل نمره راکړي، یا د ما ته تاوان راکړي، که چېرې حکومت دا ما سره دا همکاري کولی شي. نو زه خپله دوکاندار سړی یم، کور مې تقریبا 14 کیلومتره له بازاره لرې ده، زه ذمهدار هم یم، ذمهداري کاروبار هم کوم. نو بېرته سالته ځم او راځم، ما د پاره ډېر غټ تکلیف دی. حکومت مهرباني وکړي ما ته د دې په بدل کې نمره راکړي، یا د تاوان راکړي، زه بل نږدې ځای په جوړ کړم او زه سږ راتګ له بازار سره وکړم.
نو څه وایي؟ موږ تاسو یې ستونزې په اړه چا سره وغږیږو؟
او څه چې خو هغه کوم لوړ مکانات ته ماته خو ولاکه معلوماتي کېږي، چې وزیر دفاع سره غږیږي، وزارت عدلیه سره غږیږي، کوم په کوم ارګان باندې د ما کار کېدلی شي، هغه خو انشاءالله تر ماته ته ښه معلومه ده چې الله هغه له والي صاحب سره یا ورته ما معرفي کوي، زه ورسم ولایت ته ورسم، والي صاحب سره ووینم چې دې سړي په نمره تللی، د دې بدل کې یو نمره ورکړي. نمرې دلته بېخي ډېرې دي، دښتې بکوا ده. یعنې
تاسو د ولایت مقام ته مراجعه کړې؟ څه وایي دوی تاسو سره؟ څه ژمنه کړې چې ځمکه درکوي که نه؟
یا هېڅ واده نه ده را سره کړې، هېڅ واده. وایي ته اوس کېنه، بیا به بیا ګورو، ته اوس کېنه، بیا به بیا ګورو. انا زه مجبور اوسم، زه خپله تاسې د ازادۍ ریډیو بېخي ډېره هر پروګرام یې اورم، اخر مجبور اوسم چې تاسو راسه دوی دروازه ور وټه کړو، که چېرې خدای نه خواسته دا کار بدلوم، دا کار سره برابر شو، خدای دې وکړي چې دا امام مشکل حل شي.
موږ دغه ستونزه د هلمند د والي لویاندو مرزواک سره طرح کړه.
موږ شاید ووایو چې په دې برخه کې کوم مشکلات یا ستونزې خلک چې لري او یا هم دوی کوم ځایونه چې دي، شاید هم داسې مې نه وي چې نه بي وي. په ډېرو کمو ځایونو کې ډېرې کمې داسې مسلې واقع کېږي چې داسې یو مشکل خلکو ته پېښ شوی وي. خو بیا هم په دې برابر باندې که چېرې واقعا هم دا کس کوم معلومات د ځان سره لري، کوم شواهد، اسناد، ثبوت، هر څه چې د ځان سره لري، د ځکه په برابر باندې کومه قواله چې دوی سره، ځکه هغه شخصي ځکه چې یا قواله لري د ځان سره، دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي، او په هغه اساس باندې موږ هغه وس چې موږ سره وي هغه نه ځنې برېږو، او په دې برخه کې به موږ ټوټلې ګامونه ورسره پورته کوو. او تر څنګ یې دوی کولی شي ولایت مقام ادارې ته په روزانه هر وخت چې هر بېشنبې د ورځ نه همدا اوس هر ګړی چې دوی کولی شي وخت ولري، ولایت مقام ادارې ته لنډه طریقه وایندوی دفتر ته دې بېخي مراجعه وکړي چې موږ 24 ساعته دوی په خدمت کې یو، او د دوی ستونزه به په مستقیم ډول د جناب والي صاحب سره، مقام د ولایت سره، او همداشان په هغه ادارو باندې چې ولایت مقام کې موجود دي، او په غوږ ځای باندې موږ حل کولای شو، موږ ته به پړونده وخت کې رسو. خو ډېری وخت داسې مشکلات پېښېږي چې هغه موږ په هلمند ولایت کې ډېری ځکه دولتي ځکه دي، ځینې کسان وایي چې د ځمکې شخصي دي، کله چې املاکي ډول ته رسېږي هغه دولتین زکوی او د دولت وی دوا نور شروع کړی وی نو په دې اساس باندې چې دوی کټ کوم ثبوت واسنه د ځان سره ولري موږ ان شاء الله درېغ نه ځنه کې په هر ډول چې کېږي دوی ستونزه ته به د حل لاره لټو.
زواک صاحب دغه سړی وای څو کاله کېږي چې ټولو ادارو ته مراجعه کړې اسنادونه یې ورخودلي دي خو وای چې دا ستونزه حل شوې نه ده. نو مشکل په څه کې ده چې دا ستونزه نه حلېږي؟
بله شاید کوم مشکل یا کومه ستونزه موجوده وي او یا هم شاید ځکه دولتي وي او یا هم شاید د دغه اسنادو یا ثبوتو کې کوم مشکل وي. خو که چېرې کوم مشکل نه و بیا هم زه یادونه کوم چې دوی د ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي په هر اساس چې کېږي انشاءالله تر هغه وخته پورې چې دغه ستونزه نه وي حل شوې موږ به خپل کوششونه ورسره کوو. او دا چې د چا د خوا څخه تقریبا دو کاله دوره کېږي چې هسته معلومه ده چې ولایت مقام کې زه د ویان په حیث باندې دنده لیتوم او تر دې وخته پورې ځکه چې ډېری مشکلات او ستونزې راځي او خپله زه د ځینې ډېرو کسانو ملکي کسانو ځکه چې د هلمند خلک شاید ما اواز ما اوري هغه کسان چې واقعا هم مشکلات او ستونزې لري ډېری مشکلات او ستونزې ځکه چې د ولایت مقام ته لاسرسي په ډېری ځایونو کې ډېره مشکله وي خو بیا هم د دې له طریقه چې موږ وتوانېږو او د دوی مشکلات او ستونزې وراکړو په ډېره اسانه ډول د ما دفتر ته مراجعه کولی شي او په دې دمه پورې د داسې چا مراجعه هم نه ده کړې چې هغه د یو مشکل ولري ځکه چې داسې مشکل ولري په عموما کې د ولایت مقام له ټولو مشکلاتو څخه ښوونځي خبر وي او په هر وخت کې د خلکو مشکلات ور طرفه کوي او اړوندې څانګو ته رسوي. نو بیا هم کوم مشکل چې ولري
وروستۍ پوښتنه دا ده چې یو شمېر کسان ډېر شکایت کوي چې موږ لوړ مقام یا داسې ادارو ته نشو رسېدی یا بلدیت نه لرو یا نشي رسېدلی. نو ی تاسو دفتر ته دا سړی څنګه درشي څه سپارښتنه ورته کوئ؟
بلې کېدای شي ولایت مقام ته چې خپله د ولایت مقام تاسو معلومېږي معمولا د ټول دفترونه ولایت مقام داخل کړي خو بیا هم په هره طریقه کېدای شي زما نمبر پیدا کړي او ستاسو له طریقه کېدای شي کله چې تماس در سره نیسي زما نمبر ورته ورکړي زه انشاءالله د مشکل تر هغه اړوند څنګه پرې ورسوم.
تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو غوږ مختل په دغه خبرونه کې داونه د افغانستان د برښنا مؤسسه د تجارتي رئیس خاغلی میرویس عالمی سره مرکه ولرو. خاغلی عالمی خراب خبرونه ده
ډیر مننه تاسو هم خراغلس
عالمی سره خلک تر ډیره دې ته خوشاله کې چې د ستونزو په اړه پوښتنه وشي. اول پوښتنه ممدا سه پیل کو چې د دې ترڅنګ چې په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوال لوخه بې ساري مرسته وشوه ولې تر اوسه هم په ولایتونو کې او په خپله په پلازمینه کابل کې لا هم ډیری کسان د برېښنا د نشتون له ستونزې سره دوی مخامخ دي ولې تر اوسه پرې دغه ستونزې موجود دي او څنګه کولای شو چې دغه ستونزو ته د تلو حل لاره پیدا کړو؟
تشکر. ستونزې خو واقعا ستونزې شته خو د ستونزو ته څنګه پیشرفتونه شته دا ومنو صحیح کتاسه 15 کال شپږ کال مخکې ارقام وګوره دلته شاید 3000 کورنۍ برېښنا نه درلوده اوس په ټول افغانستان کې تقریبا 1.2 میلیونه کورنۍ برېښنا لري یعنی هر کال موږ تر 3000 کورنۍ پورې برېښنا ورکوو په ټول افغانستان کې چې ته وګورې پروژې روانې دي برېښنا پر زیربنایي پروژې چون متاسفانه افغانستان په داسې یو حالت کې وي چې نه په تولید کې پرمختګ و نه په انتقال کې موږ په پیشرفتونه درلودو او نه په توزیع کې نو بنان در ډېرې غټې ستونزې که په کلي توګه افغانستان په هغه وخت کې چې ټول افغانستان ته برېښنا ورکړي نو تقریبا 15 میلیارد ډالر پکار دي افغانستان ته چې ټول افغانستان ټول خلک دوامدار برېښنا ولري. اول مونږ مشکل په تولید کې دلوده، په تولید کې څه ناڅه ګوري چې له هر طرفه له هر منبع نه چې مونږ کېدلی شو چې برېښنا هم ترلاسه کړې وه، له هغه منبع نه برېښنا ترلاسه شوه. توضیح کې تاسو ګورئ چې په هېڅ داسې ولایت نه ده پاتې چې مونږ هغې کې پروژه ونه لرو او یا پرمختګ ونه لرو. ګوره ننګرهار ګورئ، دایکندي پورې ګورئ، بامیان ګورئ، که هر ولایت تاسو ګورئ کارونه پکې شوي دي، خو متاسفانه مشکلات هم زخته ډېر دي. په دې چې ناامني ګورئ، پروژې د برېښنا پروژې له هر ولایته باید لاین تیر شي. مونږ په څلور دېرش ولایتو کې تقریبا مشکل امنیتي مشکلات لرو، بعض ولایتو کې ډیر مشکلات لري، لکه په کندوز کې زمونږ پروژه ده، اوس د توزیع پروژه باید ډیر په سرعت سره روان شي، خلک برېښنا پیدا کړي هم جنگ ده. یا مثلا په زابل او په غزنی نه مونږ په لاین ته کندهار پورې ورسو، دا لاین دا مسیر هم ناامنه ده، خو مونږ د خلکو حمایت غواړو. یعنې په مجموع کې داسې ویلای شو چې کارونه شوي دي، په توزیع کې ډیر شوي دي او په انتقال کې ډیر شوي دي. خو په تولید کې یو دا چې ښه منبع ولرو، منبع د عوایداتي چې یو څوک یې تمویل کړي، 500 لکه، 500 میلیونه ډالره، 300 میلیونه ډالره یو بند جوړېږي. دا پیسې فعلا څوک تعهد نه لري د پیسو ته چې پیسې ورکړي. دویم دا چې امنیت، بیا هم امنیت مشکل ده.
تر اوسه پورې چې دغه برېښنا کابل ته ولایتونو ته توزیع کېږي، په څونه اندازه دغه برېښنا وارداتي برېښنا ده او څومره پخپله په افغانستان کې تولیدیږي، او په توربینونو کې کومې ستونزې شته دی که نشته؟ ځکه دغه وروستیو کې چې ګرمي هم وه، روژه هم وه، مثلا د ننګرهار څخه، د کندهار څخه د شکایتونه راستل چې دوی برېښنا نه لري.
زمونږ تقریبا 80% برېښنا وارداتي ده، 40% تولید پخپله، چې واقعا نامنو چې یو نابرابره بیلانس ده. دا بیلانس باید خپله تولیدی برېښنا باید ډېر شي. بیا هم په نورماله توګه هیڅکله برېښنا باید قطع نشي. خلک باید حتی دا لیاده وباسي چې برېښنا ځي که نه، مونږ دا غواړو. اما تاسو ګورئ چې د همدغه د کابل نه تر جلال آباد پورې دا د امنیتي مشکلاتو له لاسه قطع کېږي. لاین به قطع شو، یو چا به ویشت لاین، بس لاین به قطع شو. یا مثلا د کجکي نه کندهار ته لاین چې غځېدلی، دا تیر کال 2600 مرتبه دا قطع شوی ده، بېرته وصل
شوی. یعنې که امنیتي مشکل نه وي، ظرفیتونه موجود دي چې دا
بالکل ننګرهار ته هېڅ مونږ مشکل نه لرو، نه په ژمي کې مشکل لرو، نه په ژمي کې یو څه برېښنا مجبور دی کابل نه د نقلونه کابل ته راولو، نو ننګرهار هم شاید متاثره شي. اما په اوړي کې هیڅ مشکل نشته، نه همیاشتې مونږ هیڅ مشکل نه لرو. هغه چې قطع کېږي هغه حتما یو علت لري، علت یا تخنیکی ده او یا هم امنیتي ده. امنیتي ده ډېر ده. اوس ګوري د متاسفانه د کندوز لاین هر درې ورځې باد متاسفانه مشکل پیدا کوي. هغه چې جنگ ده ساحه کې که مرمۍ هم راځي په یو سلیټر لګېږي، سلیتر چې مات شي برق قطع کېږي، شرطي کېږي، نو بیا دا واقعا خلک په دې توګه متاثر کېږي. اما تلاش د برېښنا شرکت داده چې بېکفایتي ونه کړي، هېڅکله دا ومنئ چې کله چې لاین کېږي نو مونږ ډېر امکانات ورته برابر کړي. په ټول مسیرو کې کسان تیار آماده ناست دي، کله چې هر نقطه کې قطع کېږي دا کسان ځي او بېرته زر جوړوي.
عالم صاحب، خو تر ډېره د چارو ماهرین په دې نظر دي چې تر اوسه پورې چې د افغانستان د برېښنا په برخه کې کومه پانګونه شوې ده، بنسټیزه پانګونه نه وه، تقریبا پروژې شکل یې درلود. یعنی که همدا اوس وارداتي برېښنا، تاسو ویل چې 80% وارداتي برېښنا ده، مثلا که هغه هېوادونه چې افغانستان ته ورنه برېښنا واردېږي، که دوی ونه غواړي چې سبا مونږ ته برېښنا راکړي، خو هسې خوشې پایې به هم در وړي وي. د بندونو په جوړولو کې او مثلا د توربینونو په رغولو کې ولې مثلا بنسټیز کارونه تر اوسه پورې نه دي شوي؟
بنسټیز کار ستا مقصد دا ده چې یو غټ بند باید جوړ شوی او 600 میگاوات برق تولید کړی چې ټول افغانستان ته نه برق اخیستی. دا درسته ده، اما ما مخکې ویلی چې افغانستان هیڅ څه شی نه درلوده. آیا ته بند جوړ کې په لاین باندې، لاین خو باید ولري چې هغه انتقال کړي برېښنا، مرستې نه شي، خو ټول په انتقال کې کوي، ځکه چې مونږ انتقال نه ګورو. دا لاین د ایرتان نه تر کابله پورې جوړ شي، اوس بل لاین جوړېږي تر کنداره پورې، نور هر ځای کې چې د انتقال لاینونه جوړ شوي ډېری. خو په ظرفیت، په تولید ظرفیتو باندې مکار شو. مثلا نقلو توربین نجور شده مای پر توربین لسر ورغال شده در اونچه توربین ورغال شده په دوه کې کار شو او څنګه چې بندو غونیم کار شو ګور په مثلا سلما بند د آماده کی او به د اوبو ذخیره شروع شوی چې او به ذخیره کی کمال خان بند مان کار روان ده په ټول بند روان ده باز یې زایو کې تهدیدونه دي ګورې مثلا په مچلغو که در وزارت برخنا محترم وزارت کار شروع کرده مگم تعدید اشته آدم اون دست پر طول افغانستان که متاسفانه نامنی گوری چی گرست پر از زیادیتی گی دا مشکلات بمنو او دا دیر که خبر ده چی افغانستان پر لس آینده کالو که باید به تولید بانه فکر بکی تولید در افغانستان لپاره دیر مهمه ده زمانگه افغانستان طول وابسته ده تقریبا وارداتی برخنا بانه کنن ازبکستان و غاری هر ملحوسی یا سیاسی یا اقتصادی یا کنبل مشکلی برخنا قده که زمانگه تاس طول کابل فعل ده فقط منگه تاس اگه سل میگواته چه اقبل تولید لرو و ما آقا با لرو آقا با هم دری رزه که چطر برخنا نرزه گی زغوانم چیز ما بند ورقه گی زغوارم چې تولید می زیات کړم نه غوړم چې نور ورته
تولید لپاره علمي سي څومره امکانات موجود دي آیا د افغانستان څومره وبو عباس نور هیوادونو تزي او مونږ نشو کولای چې دغه څخه سم استفاده وکړو
د افغانستان تقریبا زما په نظر 80% وبو خو تقریبا 80% وبو نوروزی یا ایران تزي یا نور همسایگان تزي نو کدا بندونه جوړ شي باز ځای کې داسې بندونه دي چې هغه شاید تهدیدمونه لریدم سایگان در طرف هم. اما باز زایی که باید تفاهم موشی مثلا در کنر بند که رضایی چی یا بند جور کو یا لوی بند جور کو که اگوی اعتراض لری که اینوی سل پار اعتراض لری تم برخنان لری زم برخنان لری پا گره یا بند جور شی سرمگذاری مشترک شی بیا که برخنان ورکی پرزان باید پاکستان تم موبایل کی هر ځای چاخلی په مجموع کې باید په دې یو ښه روښانه پالیسی د بند جوړول پر افغانستان ولري او زر ته زر خپل او به مهار کې کوم ځای کې چې امکانات ډیر دي نو هغه بندونه باید ډیر زر جوړ شي او برېښنا په خپل افغانستان کې تولید شي د افغانستان خلک برېښنا ضرورت لري
علي مسیم خپله موثقه ده چې ځینې پوروړي دي د تاسو نه تر دې پخوا هم ویل شوي ویل که دغه پوروړي خپل پورونه ورنه کړي نو تاسو به تر دروازو ورشئ او د هغوی د میترونو پېژندلو سره به د دوی څیرې هم خلکو ته برملا کوي چې دغه کسان دي چې پوروړي دي او په شکل د اشکالو یا زورواکي دي یا چارواکي دي د برېښنا شرکت پورونه ورکوي په دې برخه کې څومره کار شوی
پورونه دوه قسم پورونه موږ درلودله یو پور د حکومتي پورونه وه چې حکومت خپلې پیسې اکثرا نه ورکولې یا بېغوري کوله چې رئیس جمهور په دې کې ډېر قاطعیت وښوده او بارها و دو تای اعلان رو که چی تاسو بپخ بله او سال الحمدلله حکومتی ادارات منظم خپل پیسی لیگی که چوک بیا هم بیغوری که یا مثلا پیسی نلیگی بیا دیگو حتما ما منگ بارها و ده نمون هم ده خلق که خیستی او حکومتی دوائر هم طول خود لیدی چکو داره نور کهی و اشخاصو که مخی کلونو که دیر زیاد و متاسفانه اما اوز دیر محدوده شوی یا انگوشت ما را خلق دی چی من گرسر پا اقید که اکثریت رویم دا اوز تاویلی لری که در بخیر
انگوشت ما چوک دی؟
یعنی گور یا کرده یا چاپ گرام نیولای سیده یا پوستای پا کچه ولی مونگ نپیگی جدا خود اسکران پی دیر دی برق مصرفی مونگ نپیگی جدا ایچا کرده اما داسې معلومی که چې دا کوم مشر سرای ده شاید خپل په جریان کې نه
پلټنه وشي نه معلومی که چې مو معلومه کوي چې څه کړده
اوس ګوره درست ده یو څوک یو سیاسي سرای ده صحیح ده هیڅ خبر نه ده خپل برېښنا نه اما هغه عسکر چې در اول هغه ډیر بی تفاوت انسان ده هغه ته چې بل ورکی هغه بل یا مثلا نوړي هغه ته خی یا مثلا خپل جیب کې چی یا مثلا بیغوري کې نو زه خو نشم کولای چې هغه سیاسي سره چې ډیر متبر سره ده هغه نو وخت چې د برېښنا نه ورکی دا صحیح نه ده اخلاق هم صحیح نه ده نو موږ څه کوو
یعنی شاسې شوی تاسو د نوم اخیستل لازم نه ګڼئ
انکه زه پوښم که زه پوښم چې دغه سیاسي سړی قصد نه غواړي چې د پیسې نه ورکوي بیا زه نوم هم اخلم او اخیستیم دي تاسو شاید چې میډیا کې زما نوم شته چې هر ځای کې هر چا ما سره هغه شوي بس نوم مې اخیستی ده اوس هم اکثریت کسان چې خبر نه اوس زه په صراحت درته وایم چې هغوی یو قسمت چون پیسې ډېرې وي یو قسمت تحویل کوي یو قسمت نور یم آینده هغو کې تحویلوي هیڅ څوک دا زما اعلان ده اوس داسې سیستم موږ لرو که دوی ورنه کې زامنې ورکوي ته مطمئنه شې چې دوی ضمانې ورکوي. دوی مکلف دي چې ضمان به جریمه سره ورکوي که هر څوکي که هر څونه زوروري په دې پوشه چې ضمانې ورکوي.
بله، له کلیاتو نه یو څه جزئیات تر یو څه ورو مسایلو ته ځینې کسان چې تر دې هغې وروسته چې انالوګ سیستم د میټرونو خلاصو ډیجیټل سیستم راغی دا شکایت لري چې پیسې زیاتې راځي کله کله په میټرونو کې په بلونو کې دوی ته. آیا مشکل په شی کې تخنیکی مشکل دی که نه؟ آیا داسې امکان خو نه لري چې د برېښنا شرکت ځینې کارکوونکي مثلا په دې کې څه صلاحیت لري په شکل دا شکایت خپله پیسې زیاتې په بلونو کې داسې مشکل خو نه لري؟
کله چې د شبکه کې انالوګ میټرونه و د انالوګ میټرونه ټول آهسته ګرځي درلودل دا و چې مشکل برېښنا مشکل درلوده او مونږ بتلو له بانک هم پیسې قرضولې ازبکستان تاجکستان ته هم پیسې ورکولې ځکه چې پیسې مونږ نه درلودلې. ډیجیټل تاسو پوهیږئ چې ډیجیټل یو ډېره مؤثره او مفیده ټکنالوژي ده. زمونږ او د مشتریانو تر مابین معیار میتر ده که از ما میتری غلطی او ما غلط میتر یا خراب میتر به کوالیتی میتر مناسب کړی ز مقصر. اما دا چې میتر گردش درستی میتر که درجه وی دوی مکلف دی تا یکی که دوی دا استدلال کوي چې زما چارچرم ګدمه زما باندې پیسې راځي نو اوس 2.5 میلیون چارچرونه په کابل کې دي. 2.5 میلیون چارچر چې په ساکت کې چوخیږي او په هغه باندې مصرف راځي هغه څوک ورکوي؟ نو ډیجیټل ټکنالوژي باندې هر څوک چې چلیپا وسی هر څوک چې انتقاد کوي هغه مخالف د پیشرفت ټکنالوژي ده.
یو روسي پښتون هغه دا چې پخوا په ځینې ښارونو کلو بانډو هر څه کې چنګکي برېښناګانې ډېرې وې تر کومه پورې د دې مخه نیول شوې ده؟
مونږ به اصلاح شبکه شروع کړې په یو وخت حتمن هم لیدلې دي چې په سرکو په سر به ډېر خرابه لینونه و ډېر خرابه ډکې پایې به په زرهاو متره به یو پایه کې نصب و کشال و کنه. نو هغه لینونه هم ټول په کیبلونه په نامه د ABC و دیږي چې پوهداره کیبل دي چې دغه نه څوک چنګک نشي کوی او کوم ځای کې چې اصلاح پاتې هغه ځای کې مونږ اصلاح روانه ده. خو ټول کابل متاسفانه 80% کابل غیر بلانی ده. هر څوک چې هر ځای کې و غړي کور جوړي او بس عمل ته بنا کوي او زمونږ لاینې کور په سر بام په سر راځي نو دا مشکلات واقعا په کابل کې شته. مونږ منو یو یو اندازه ضایعات هم په دې کې لرو. کوم ځایو کې چې داسې غیر پلاني کارونه کېږي مونږ یې جلوګیری نشو کوی. مونږ مجبور یو خپل کیبلونه پوهداره کړو او ABC کیبلونه واچوي څوک لږه نه سرقتونه کوي.
مننه ABC کور ودان.
خواهش با چلی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است کبیر به زور آمده ایم و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مفتن
و بایسی یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل برای جب افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواورید.